السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د شورو ورځ د 2023 کال د سپټمبر د میاشتې 8 نیټه ده. ملیحه میرزاده ام او د مشال ریډیو د سهار 9 بجو په خبرونه کې مو هرکلی کوم. د مشال ریډیو د خبرونو شروعات له سلام پښتونخوا څخه کوو چې پکې د ریپورتونو او تبصرو ترڅنګ له خپل اوریدونکو سره هم خبرې کوو او تپوس کوو چې تاسو په سیمو کې څه خبرونه دي. خو اول د دې سات تازه خبرونو ته غوږ شئ. اول د خبرونو سرټکی. افغان طالبانو خپل سرپرستا کابینه اعلان کړی چې مشر به مولا محمد حسن اخونوی. په پیښور کې د پاکستان پیپلز ګوند سیاستوالانو او کارکونکو د احتساب قومي ادارې د طریقې کار خلاف احتجاج کړی. او د ایران لپاره د امریکا خصوصي استازي به روانه اونۍ د تهران په اټومي پروګرام د خبرو لپاره روس او فرانس ته سفرونه کوي. تفصیل. افغان طالبانو د سپتمبر په 8 خپل سرپرست یا لنډمهاله کابینه او خپل نوی سرپرست حکومت اعلان کړ. د طالبانو ویان ذبی الله مجاهد د سپتمبر په 8 په کابل کې خبري غونډې ته په وینا کې خپل سرپرست کابینه اعلان کړه چې مولا محمد حسن اخون به دغه کابینه مشر یا رئیس الوزرا وي. د طالبانو مشر یا امیر المؤمنین مولا هبت الله اخونزاده به پر خپل ځای وي. د اعلان له مخه مولا عبدالغنی برادر به د مولا اخون لومړی مرستیال او مولوی عبدالسلام فی بعد مولا حسن دویم رستیال وی. سراج الدین حقانی د کورنو چارو سرپرست وزیر، مولوی امیر خان متقی د خارجه چارو سرپرست وزیر، مولا یعقوب د دفاع سرپرست وزیر او مولا عبدالحق وسیق د عمومی استخباراتو سرپرست وزیر ټاکل شوی. د طالبانو د سرپرست حکومت د اعلان له افغانستان د امریکایي ځواکونو په بشپړ ډول د وتلو اته ورځو وروسته مخې ته راغلو. د امریکا ټول ځواکونه په افغانستان کې د 20 کالو ماموریت وروسته د اګست په 13 له هغه واده په مکمل ډول وتل. تر دې وړاندې د اګست په 15 افغان طالبانو د افغانستان پر زیاترو برخو د کنټرول حاصل کړ چې په نتیجه کې افغان حکومت ختم شو. ملا اخونزاده په یو بیان کې ویل چې زه ټولو هیوادوالو ته ډاډ ورکوم چې دوی به د اسلامي احکاماتو او شرعي قوانینو عملي کولو لپاره ډیر کار وکړي. د کابینې په فهرست کې لږ تر لږه دوه غړي د ملګرو ملتونو او یا د امریکا د ترګری په تور لیست کې شامل دي. اخوا د پخوانی جهادي کمانډان احمد شاه مسعود رو احمد ولی مسعود وای چې پنچشیر په بشپړ ډول سقوط شوی نه دی. خاغلی مسعود چې پرون یې د سویټزرلند په جنیوا ښار کې یوې غونډې ته خبرې کولې ویل چې د ملي مقاومت جبهه هر ډول جګړې ته تیار ده. نوموړي ویل داسې فکر چې که طالبانو سړکونه ونیول نو داسې فکر مه کوئ چې که طالبانو سړکونه ونیول نو پنچیر یې هم نیولې دی. نوموړي ویل چې د دوی زرګونه جنګیالي په دره کې شته. د ملي مقاومت جب هوای چې د کابل په شمال کې په پنچیر باندې د طالبانو د کنټرول خلاف به مزاحمت جاری وي. طالبانو د دوشنبه په ورځ اعلان وکړو چې ټول پنچیر یې نیولې دي. په پیښور کې د پاکستان پیپلز ګوند سیاستوالانو او کارکونکو د احتساب قومي ادارې انیب د رویې او طریقې کار خلاف احتجاجي لاریون کړی. د سپتمبر په 8 مازیګر مهال د احتجاج په وخت په خیبر پښتونخوا کې د ګوند صدر نجم الدین خان ویل چې د پارټۍ د یو مخکښ او قومي اسمبلی غړي خورشید شاه په ضمانت ته خوشې کېدو اپیل باید منظور شي.
او خورشید شاه غونډې کې سره هغه تا په جیل کې اټکل نو دا بری حاکم اوسه پورې تا ریپرزنټ داخل کړی.
خورشید شاه د 2019 کال د سپتمبر په 13 نائب له آمدن نه زیاتو اساسو لرلو په تور نیولو په لاریون کې وویل شول چې نائب د حکومت خلاف د تورونو په لړ کې کاروایي نه کوي او یوازې د اپوزیشن ګوندونو مشران ځوروي. حکومت لا د دغو تازه تورونو په جواب کې سندې ویلې خو مخکې په بیا بیا دریس سرګند کړي چې دا ډول تورونه ناسم دي. نائب یو خپلواک اداره ده او حکومت د هغوی په کارونو کې مداخلت نه کوي. د خیبر ضلع چارواکي وایي چې هلته د شری او بروبیلا ناروغیو مخنیوي خلاف د واکسینو یو کمپین پیلوي. د سیمې انتظامی او روغتیایي چارواکو د سپتمبر په 8 مشال ریډیو ته وویل چې د نومبر له 15 نه تر 20 پورې کیدونکي دغه کمپین کې به 140 روزل شوي ټیمونه شاوخوا 3,900 ماشومانو ته واکسین ورکوي. هغو ماشومانو ته چې واکسین به ورته ورکول کیږي عمرونه باید د 9 میاشتو نه تر 15 کالو پورې وي. چارواکي وایي دغه واکسین به کور په کور او ولسی زینو کې د ګرځنده ټیمونو لالارې ورکول کیږي. او د ایران لپاره د امریکا خصوصي استازي رابرټ میلی به روانونه ماسکو او پیرس ته سفرونه کوي. د امریکا بهرنیو چارو وزارت ویل چې میلی به له روسیا او اروپایي چارواکو سره په ملاقاتونو کې د ایران د اټمي پروګرام په اړه خبرې کوي. د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې ویل شوي چې د سپتمبر له 8 نه تر 10 پورې په دغه سفرونو کې به میلی له روسیا او اروپایي اتحادیانو سره په دې غږیږي چې د 2015 اټمي موافقې شرطونو ته په مشترکه ډول د بیرته راګرځېدو په اړه زر یوه موافقه وشي. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 2013 کې له هغه اټمي موافقې وتلی او په ایران یې واپس بندیزونه ولګول چې د هیواد اقتصاد یې اغېزمن کړی. په نتیجه کې ایران په ورو ورو د اټمي موافقې له شرطونو پشا شوی او د یورانیمو غني کول یې پراخ کړي دي. دا د مشال ریډیو خبرونه.
سلام پختونخوا،
د مشال ریډیو لومړنی سهرنی خبرونه. اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونو ته غوږ یې. د سلام پښتونخوا په پیل کې تاسو خبرونه واوریدل. اوس تاسو پام خپل لومړی ریپورت طرف ته راګرځوم. تاسو واوریدل طالبانو د سپتمبر په 8 یعنی پرون د ملا محمد حسن اخوند په مشرۍ خپل موقتی کابینه اعلان کړه. په دغه کابینه کې چې سرپرست بلل شوی د طالبانو ځینې هغه مهم کمانډانان چې د تیرو شلو کلونو په جګړه کې مهم رول لرلو نه لیدل کیږي، خو د طالبانو د قطر د دفتر او د قیادي شورا غړو ته مهمې چوکۍ ورکړي. طالبانو دا لانه دی ویلی چې ولې کابینه سرپرست ده، خو ویلی دی چې سرپرست حکومت به د یو بل ټول شموله حکومت جوړېدو پورې وي. آیا نړیواله ټولنه به د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني او که څنګه؟ دا او نور تفصیل په دې رپورت کې اورو.
طالبانو د کابل د نیولو څخه باندې درې اونۍ وروسته د ملا محمد حسن اخوند په مشرۍ سرپرست حکومت اعلان کړ. ملا حسن له تیرو شلو کلونو راهیسې د طالبانو د قیادي شورا غړی و او په نیویې ملسیزه کې پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ په مهال د کندهار د والیاو د صدر اعظم د مرستیال په توګه دندې ترسره کړې دي. په واشنګټن کې د یو څېړنیز انسټیټیوټ رئیس هاشم وحدت یار ته د طالبانو کابینه له څلورو نظرونو د پام وړ ښکاري.
اوله مسله دا ده چې د دې کابینې کې د ښځو شتون نشته. دویم دا ده چې په دې کابینې کې یو تاجک دی او یو ازبک دی. او دریمه مسله دا ده چې کابینه ډېره د حقاني شبکې او د باقي طالبانو ترمنځ تقسیم شوې ده. څلورم مسله دا ده چې د مهمو کلیدي وزارتونو دپاره او تخنیکي وزارتونو دپاره لکه د عامې روغتیا وزارت او ټکنالوژي او داسې نور وزارتونه شول، دې دپاره هم ملایان ګمارل شوي.
د طالبانو د کابینې مشر چې دوی رئیس الوزرا بللی، ملا محمد حسن اخونزاده په کندهار کې زیږیدلی او د طالبانو د تحریک له مؤسسانو څخه دی. د حقانی شبکې مشر سراج الدین حقانی د کورنیو چارو وزیر ټاکل شوی او په قطر کې د طالبانو د دفتر مرستیال شیر محمد عباس تانکزی چې ګمان کېده د طالبانو په کابینه کې به د بهرنیو چارو وزیر وي، د دغه وزارت چې امیر خان متقی به سرپرست وي مرستیال ګمارل شوی دی. دفاع وزارت ملا یعقوب ته ورکړی شوی چې د ملا محمد عمر زوی دی او په مدرسه کې د ملا هیبت الله اخونزاده شاګردي کړی ده. په قطر کې د طالبانو ویندوی محمد دیم الجزیرې ته ویلي چې کابینه یې ټول شموله ده. دی وی د رئیس الوزرا مرستیال مولوی عبدالسلام حنیفی په خټه ازبک، لوی درستیس فسیح الدین د بدخشان او د اقتصاد سرپرست وزیر دین محمد حنیف په خټه تاجکان دي. د په کابینه کې د ښځو د نشټوالي په اړه وویل چې د ډیرو هیوادونو په کابینو کې ښځې نشته. د طالبانو د اسلامي امارت لوري په اعلان شوی سرپرستۍ یا موقت کابینه کې د ښځو وزارت حذف شوی، خو پر ځای د امرالبالمعروف وزارت زیات شوی دی. په نیویې ملسیزه کې هم طالبانو د امر بالمعروف اداره لرله چې ډیر خلک یې د ژیرې د نه لرلو په خاطر ځورول. تلویزیونونه او عکسونه یې له منځه وړل او پر خلکو یې په زور د جامع لمونځونه کول. تر اوسه څرګنده نه ده چې طالبانو ولې خپله کابینه سرپرست بللې ده، که څه هم ځینې طالبان وایي چې دا کابینه به د یو بل ټول شموله حکومت تر جوړېدو پورې د لنډ وخت لپاره وي. خو په 1989 میلادي کال کې هم طالبانو سرپرست کابینه اعلان کړې وه چې په 2000 لومړي کې د طالبانو د رژیم تر پرځېدو پورې سرپرست پاتې شوه. څرګندنه ده چې د نړۍ هیوادونه به د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني او کنه. خو ګڼو هیوادونو ویلي چې طالبانو ته فرصت ورکوي چې څه ډول حکومت جوړوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د دوشنبې په ورځ وویل که طالبانو ټول شموله حکومت جوړ کړ، د نوي حکومت په مراسمو کې به ګډون وکړي. ترکیه ویلي اړتیا نه ویني چې د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو کې له بیړې کار واخلي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو پرون په یوه مرکه کې وویل پکار ده چې د افغانستان نوی حکومت ټول شموله وي، ښځو او قومي اقلیتونو ته وزارتونه ورکړي. دې ته ورته دریس اروپایي ټولنې ښودلی. د امریکا ولسمشر جو بایډن ویلي چې لا ډېر وختي دی چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني.
تاسو رپورت واوریدلو چې طالبانو پرون د ملا محمد حسن اخوند په مشرۍ خپل موقتی کابینه اعلان کړی ده. په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال او شنونکي طاهر خان ته ورسو چې دا وخت را سره د ټلیفون په لاین دی. طاهر خان صاحب، ستړي مشه درته وایو. ډېر مننه. تاسو هم واورېدل، اوریدونکو ته ما هم واورولو چې طالبانو پرون خپل موقتی یا سرپرست کابینه اعلان کړې ده. نمونه به تاسو هم اوریدلی وي. تپوس به دا کول غواړو چې دا فهرست کې چې دا نمونه اعلان شوی دی، آیا د دې توقع وه؟
تر ډېره حده بالکل وه، او ځکه چې دې کې د اویاو نه تر 15 فیصد پورې د دوی لکه دوی تجربه کار خلق وای، زاره خلق چې کوم طالبان سره د شروع نه وو نو هغه خلق دی، او طالبان دا موجودی تجربه کار خلق دی. نو بهرحال زیات خو پکې د دوی خپل زاره خلق دی، او لیکن دا هم لکه څنګه چې تاسو وایئ چې دا یو سرپرست یا عبوري کابینه ده، نو گنجایش ته چې نور پکې هم وخت سره پکې دی، ځکه ځینې خلک دیږي نه دي شوی، ځینې خلکو ته پکې ځای مهم خلکو ته پکې ځای نه ورکړی شوی، لکه مولوی کبیر دی، عبدالقیوم ذاکر دی، ابراهیم صدر دی چې دا مهم شخصیات دي. بل پکې یو مهمه خبره ده چې د یونس خالص ډلې ته پکې دغه کورنۍ ته پکې ځای نه دی ورکړی شوی. یونس خالص ډلې چې وه طالبانو سره شامل شوی، کله چې طالبان پیدا شوي وو تحریک شروع شوی، البته په سیاسي ټیم کې د یونس خالص دوی وو متی الحق خالص پکې و، لیکن دې کې نه ورته شوی. نو بهرحال کابینه خو دی بے مطمئن ښکاری چې دی خپل خلک دي. دا یو خبره موږ ته ورته چې دی به وزیران به صرف د وزارت مشران وي، نور د دې پلان دی په ذهن کې چې مسلکي خلک او مسلکي ټیمونه جوړ کړي دا چارې پر مخ بوځي. لیکن کوم چې په دنیا توقع لرله چې یو کابینه به داسې وي چې نور خلک هم پکې وي، هغه خو پکې نشته. او ټول شموله لکه څنګه چې په خبرونو کې تاسو ذکر وکړ د نعیم د طالبانو د ویان، لکه په نظر ما چې دغه خبر درست نه دی، دغه سوچ درست نه دی. دا ټول شموله ده که دی کې د ازبک او تاجک یو یو شته، نو دا هم د طالبانو خپل مشران دي، د شورا غړي دغه دواړه چې کوم یا دی دي عبدالسلام حنفي شو یا کاردین محمد شو یا فصیح الدین که تاجک مدار دې خپل خلک دي، هغه نشته بل څه پکې نشته. او زما خیال چې خلک ته اړتیا وه چې طالبان د خپل حکومت پر نیت کې جنګ غواړي یا نړۍ سره نو دا هغه غوښتنه وه. نو بهرحال نیمګړتیا پکې هم شته، لیکن طالبان د دې نه مطمئن ښکاري چې دا کابینه د دې په نظر باندې داسې کابینه ده چې د دې د نظام چلولی شي.
بالکل، څنګه چې تاسو ذکر وکړو چې د ښځو شمولیت پکې هم نشته، او دغه شانتې فشار هم او په دې باندې غبرګونونه هم را روان دي. بل تپوس په دا وکما چې دغه سرپرست کابینه خو اعلان شو، اوس ته د سرپرست حکومت لپاره نگران حکومت لپاره به مخې ته څه چیلنجونه مخامخ وي؟
ډېر چیلنجونه دي. اور خدا سو گورے دا یو توقع وا، یو 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 ہیلہ وا دا دنیا دا ہوا دونو تا سو گورے چکم طالبان سدین دی ہوا دونو دی او خ تعلقات وڑی کی تا گرا تا کو لگا روسیا دا یا چین دے پاکستان ہم پتی یا دا وڈی شے کہ چن دے تدا پ کابل کی چن گو او دا ایسائی مشر دل ترا گلو او دل تا کون دے کڑے وے مشران سر نو دا دل تچ کم پاکستانی سے چین دا ویتا ول چی د هم هغه ته ویل چې موږ ټول شمول حکومت غواړو، هغه کارونه شو. نو طالبان د لپاره دا لوی چیلنج دی چې اوس په رسمیت پیژندلو خبره ده. تاسو دوره د مخکې د روس ته خارجه وزیر بیان وکړه چې هغه دا خبره کړې وه چې ټول شمول حکومت، نو هغه کارونه شو. نو اوس به وکتل شي ځکه چې بل اسلامي امارات خبره ده. تیره ورځ د طالبانو ویان خو هغه وخت په خبري کې اسلامي امارات خبره ونه کړه، لیکن روست بیا دا خبری کانترس نه روستا د طالبان چې کم رسمي د پټولنیزو رسنیو باندې په سوشل میډیا باندې لري کوم ټوټر دی یا نور سرچینې دي نو په هغه باندې دی رسمن یو قسم اعلان وکړ چې دا د یو کوم یادیږي رسمي د کوم اکاونټ د پاسو په ټوټر باندې دی هغه غوښتل چې د آینده لپاره د نړۍ لپاره د افغانستان ایډرس چې دی هغه اسلامي امارات افغانستان دی یو او بیا دا سره بل پوسټ لیکلو چې د تفصیل ورکړو د خپل مشر د خپل امیر شیخ حیدت الله چې دا د افغانستان امیر المؤمنین دی نو که دا خبره وي او نه خالي دا دغه د زمون په کابل کې ګورو په هر ځای کې د دې د رغبه او هر مکتوب کې لکه موږ د جرنالستان چې کوم خارجان یې غیته ورکړي دي ناقبان اسلامي امارات د چاتو د وزارت لخوا نو دا د اودادي مخالفت شي چې اسلامي امارات په مارچ کې کومه غونډه په ماسکو کې شوې وه د روس، چین، امریکا او پاکستان نه اسلامي امارات مخالفت کړل نو اوس دې تقریبا اسلامي امارات اعلان کړی دی نو دا هم د لپاره یو مشکل دی چې نړۍ باندې دې خپل ځان اومني نو بهرحال دا د خلکو خبره خو بار بار کېږي بل پرې ګور هزاران په کابینه کې او دا به ایران حساسیت راپاروي ځکه چې تاسو ګورئ چې په پنجشیر کې کله معاملې د جګړه وشوه او رپورټونه راغله د تلفاتو په اړه باندې نو بیا ایران غبرګونه خو نو دا طالبان لپاره بل دا ګور اقتصاد دی چې اقتصاد طالبان لپاره لوی یو ضرورت دی او دا څنګه دا اوسنۍ حالت کې زما ګومان نه کوم چې امریکا او نړیوال مالیاتي چې کوم اداره یې نه فو دا رنګي نړیوال بانک دی ټول خپل افغانستان لپاره چې کوم مرستي دی هغه ټول ځندول دی او د دې هغه پیسې هغه کمل کړي دي مونږ نه کړي دي نو دا هم یو لوی چیلنج دی لپاره بیا زه خبر ورکړم چې تر اوسه په تسلیم نشي نو بیا خو دې محدود دي او تسلیمې دل ګومان نه کوم چې دا وره به ډېر ضروري او که پاکستان سعودي عرب او متحده عرب امارات مخکې دې تسلیم کړی نو پاکستان هم حساسیت لري پاکستان غونډه راوخته د قرون اعلان وکړ چې کوم د سیمې د هیوادونو دي د دې د خارجه وزیرانو غونډه آنلاین راوخته ده نو پاکستان هم ګومان نه کوم چې د ماضي په شان باغه مخکې لا جوړې په تسلیم کې بلکې غیبه هم ګوري نړۍ ته چې نړۍ بیا د پاکستان ملګری مبارک دام یو بل دا خبر خلکو سره چلن دی لکه دا مظاهری چې په کابل کې وشوي او غیر پر طالبانو کو بدګون اوس وګوره اوس هر څه سره موبایل دی او په خوا به شان ټوټو نو پر تن لګي اوس هر شی په سکندونو کې ستاخې خلکو دنیا ته او بیا ته دنیا باندې اثر او غیر کې نو د خلکو سره عام چلن چي دا هم د طالبان لپاره لوی چلن دی چې دنیا ته وخی چې دې د ماضي په نسبت باندې اوس هغه رنګ نه دی مخکې چې حکومتونو باران چیلنجونه ورته کورنۍ شته ځکه خلکو کې مې اعتماد تر اوسه پورې زه ګورم په عام ولس کې په دې کابل کې یا په جلال آباد کې موږ دوه درې ورځې پاتې شو نو خلک اوس پورې لا داسې ډېر زیات مطمئن دي نظام نه ښکاري دا طالبان نه پدام چې دوی څنګه خلک قانع کولی شي اوس هم که د الوتکې خلاصې شي نورو خارجي ملکونو ته نو تاسو وګورئ چې څومره خلک بهر ته غواړي دا هم یو لوی چیلنج څنګه خلک قانع کړي
ډېره ډېره مننه طاهر خان صاحب چې تاسو را سره تفصیلي خبرې وکړې او معلومات مرا کړل اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د طالبانو د سرپرست کابینه پاړه تاسو تفصیلی معلومات واوریدل را به شو په خبر ته الته د پاکستان پیپلز ګوند کارکونانو د اعتصاب ادارې لخوا د اپوزیشن ګوندونو سیاستوالانو خلاف د کاروای د طریقې کار ضد احتجاجی لاریون وکړو په هغه لاریون کې چې پرون شوی د پیپلز ګوند سیاستوالانو او کارکونکو د احتساب کمی ادارې نائب لخوا د پاکستان پیپلز ګوند یو مخکښ او قومي اسمبلی غړي خورشید شاه د درغلو په تور د نیولو غندنه وکړه او ویل چې که د هغه خلاف څه ثبوتونه ونو په کار وچې اول باید د نوموړي پر ضد په رسمي توګه مقدمه درج شوې وه حکومت باندې تورونه ولګول شول چې د احتجاج پر مهال د ګوند مشرانو کارکونکو په نائب تور ولګو چې اوازې د حزب اختلاف سیاستوالانو خلاف کاروای کوي او غوی زبروي حکومت لا د دغه تورونو په جواب کې سندې دی ویلي خو مخکې حکومت دغه تورونه په بیا بیا رد کړي او دریز لري چې نائب یو خپلواک اداره ده تفصیل په خبره غلام غوث را کوي چې د مظاهرې په غږ پیلي
په پیښور کې تیر مازیګر د احتجاجي لاریون د پاکستان پیپلز ګوند د کارکونانو لخوا ترسره شو احتجاجي مظاهرې ته په وینا کې د پاکستان پیپلز ګوند صوبایي صدر نجم الدین خان غوښتنه وکړه چې په ضمانت دی د خورشید شاه د راخلاصولو اپیل منظور کړی شي او که په خورشید شاه باندې د نیب سره د درغلو سره ثبوتونه وي نو په هغه دی په رسمي ډول مقدمه درج کړي.
دا کم چې دلته نه پرونه پیار پیار دا شی نه جوړي په هغې کښې نه څومره غلا کړل ده لیکن د هغې تحقیقات نشته او خورشید شاه غوندې دې سړی هغه تا په جیل کښې اچېلی نو دا بړې حاکم اوسه پورې تا ریپرزنټ داخل کړې.
یاد دې وي چې په 2019 کې د سپتمبر په 13 نیټه د پاکستان پیپلز ګوند یو مخکښ او د قومي اسمبلۍ غړی خورشید شاه د نیب لخوا له اسلام آباد نیول شوی وو او د نیب لخوا په خپور شوي بیان کې ویلی شوی وو چې خورشید شاه یې د آمدن نه د زیاتو اساسو لرلو په بنیاد نیولی دی. تر دې وړاندې په قومي اسمبلۍ کې د حزبي اختلاف یو شمیر ګوندونو غوښتنه کړې وه چې د احتساب د ادارې په قانون کې د بدلون ضرورت دی د درغلو یا کرپشن د ثابتولو نه وړاندې د حکومتي اهلکارانو یا سیاستوالو د زورولو د مخې نیولو لپاره په قومي اسمبلۍ کې د احتساب د ادارې په قانون کې د بدلون لپاره د واکمن او مخالف ګوندونو په غړو مشتمله یوه کمیټه هم جوړه شوې ده. د سپتمبر په 1 نیټه په پیښور کې د پاکستان پیپلز ګوند د احتجاجي لاریون پر مهال د یاد ګوند د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو سکرتر امجد خان اپریدي مشال ریډیو ته وویل چې د نیب د ادارې لخوا د حکومت په ضد د درغلو د تورونو په لړ کې څه کاروایي نه کیږي او د احتساب د ادارې لخوا یوازې د حزبي اختلاف سیاستوال زورلی کیږي. امجد اپریدي وایي د سیاستوالو د زورلو د مخې نیولو لپاره زر تر زره د نیب په قانون کې بدلون پکار دی.
او د خورشید شاه دوه کاله پوره شو په دوو کالو کښې چې ریفرنس نه در کېږي دا زیاتی نه ده ناجایز سراسر ناانصافي کوي آئین ده قانون ده نو چې په آئین او په قانون د مخ نه چلېږي بیا د رنجیت سنگھ بادشاہی ده که څوک نه بوسي یا دینه نه بوسي که څوک را بوسي یا دې را بوسي که بی آئی ٹی انکوائری نه کېږي نه دي کېږي که مولم جبا انکوائری نه کېږي نه دي کېږي او خورشید شاه دوه کالونه پروت هغې ریفرنس نه درېږي. په قومي اسمبلی کښې د دې پاره یوه کمیټي جوړه شوله چې په نیب کښې به امینمنټس کوو امینمنټس اوسه پرې ونه شو او دې امینمنټس مخالفت څوک کوي د دې معلوماتو کو دې کښې امینمنټس دا په کار دي چې سړي د یو ملزم د اریسټ کېدو نه مخکې چې د هغې انکوائری کمپلیټ شي بیا د آرس.
حکومتي چارواکو د پاکستان پیپلز ګوند د دې احتجاجي مظاهرې په ردعمل کې څه نه دي ویلي خو تر دې وړاندې وفاقي وزیرانو د احتساب په لړ کې د حزبي اختلاف لخوا په هغوی باندې لګولی شوي تورونه رد کړي دي او حکومت دریز لري چې د احتساب اداره یو آزاده او خپلواکه اداره ده او حکومت د یادی ادارې په چارو کې هیڅ لاسوهنه نه کوي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د چهارشنبې یا شورو ورځې 19 پروګرامونه
روغتیا او درملنه
په 10:30 بجو،
د مشال راډیوي مجله
په 1:30 بجا،
د کرخې په غاړه
په 2:30 بجو،
مشال آنلاین
په 3:30 بجو،
سازونه زنجیرونه
په پاو کم 3:00 بجو،
تاندی هیلی
په پاو باندې 3:00 بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په 3:30 بجو. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خیبر پښتونخوا د سرکاري کالجونو استادان او پروفیسران وایي د تیرو 100 ورځو راهیسې په احتجاج یو له حکومت غوښتنه کوي چې دوی دې د بورډ آف ګورنرز پالیسۍ تر مخه د کالجونو ممکنه نشکاري ونه کړي. د دوی په وینا د سوات په جانزیب کالج کې حکومت په دغه نظام کار پیل کړی دی چې له دې سره به سرکاري کالجونه نیجي کړل شي او هر یو کالج په خپل فنډ او خرچه په خپله پیدا کوي. د دوی په وینا له دې سره به په زده کوونکو د فیسونو بوج هم زیات شي. بلخو زده کوونکي وایي دوی هم د کالجونو د شخصي کولو د حکومتي فیصلې خلاف دي، خو د لوړو زده کړو لپاره د وزیر اعلی سلاکار کامران بنګش وایي ډېر زر به په دې اړه له استادانو سره خبرې کوي. نور تفصیل فرخنده صدرا کوي.
د خیبر پختونخوا د سرکاري کالجونو استادان وای دوی د سپتمبر له دویم نیټې راهیسې په احتجاج دي او د سپتمبر له څلورم نیټې راهیسې د صوبې په ټولو سرکاري کالجونو کې د کلاسونو اخیستل بند کړي دي او دا شان دوی د سپتمبر له اووم نیټې راهیسې آنلاین کلاسونه هم نه اخلي. دا خبره د خیبر پختونخوا د سرکاري کالجونو د استادانو د اتحادیې مشر جمشید خان د سپتمبر پر اووم مشال ریډیو سره په خبرو کې وکړه. جمشید خان وایي د پاکستان تحریک انصاف صوبایي حکومت غواړي چې بورډ آف گورنرز ته پالیسۍ تر مخه د صوبې سرکاري کالجونو نیجی کړي. د دغه پالیسۍ په اړه نوموړی وایي
بورډ آف گورنر طرف ته یو اقدام دی. اتارټي یا د پی او جی د بورډ آف گورنر مطلب همدا وي چې په دې اداره کې کومه ماشومان تعلیم حاصلوي نو د دې اداره اداري چې کوم اخراجات دي دا به حکومت مزید نه برداشت کوي، بلکې د دې لپاره به اتارټي جوړ شي د ماشومانو د فیسونو د ګورمنټ ګرانټ او د خیراتي ادارو د خیرات په بنیاد باندې دا ادارې چلیږي. او په دې کې چې کوم سروینټ وي، یعنی پروفیسرز وي، لیکچرز وي، یا لاندې نور عمل وي، نو دا ټول بیا د حکومت اختیار نه آزاد شي او د دې سرویس چې کوم دینو د دې اوجې لري تنظیم شي. نو حکومت په صوبه کې په صوبه کې د سوات د کی پی رټول نه چې کوم غټ کالج دی، مشهور کالج دی، په خوانې کالج دی، ګورنمنت او سچویشن دی کالج، نو دا هغه نتی اغاز کول غواړي.
د خیبر پختونخوا د سرکاري کالجونو استادان په خپلو احتجاجونو کې وایي د بیوجی نظام سره به نه یوازې کالجونه غیر سرکاري کړل شي، د استادانو پر تنخواګانو او پنشنونو به اثرات پریوزي، بلکې د زده کوونکو فیسونه به هم زیات شي. د مردان هوا بی بی وایي دوی کالج ته لاړل خو استادانو یې کلاسونه وانه خستل. بلخوا د خیبر پختونخوا د زده کوونکو د یو سازمان پختون سټوډنټ فیډریشن جنرال سیکرټري نومان شیر د سپتمبر پر و مامشال ریډیو ته ویل دوی به د حکومت لخوا د سرکاري کالجونو د ممکنه نشکاری خلاف د سپتمبر پر نهمه احتجاج هم کوي.
په کالجونو کې د 20-20 زیات نه زیات چې وي هغه 5000 روپۍ سمستر وي یا 6000 روپۍ سمستر یا 2500 روپۍ سمستر. مو کوټه عمل وشو مدا 20 په اتوماتیکلی 30000 تا 32000 تا مدا یو ډیر سټوډنټان سره طالبان سره یو ډیر زیات ظلم دی، ناانصافي ده.
بلخوا د خیبر پختونخوا د سرکاري کالجونو د استادانو د اتحادی یا خیبر پختونخوا پروفیسر اینڈ لیکچررز ایسوسیشن جنرل سیکرٹری پروفیسر فیض محمد د سپتمبر پر اووم مشال ریډیو ته ویل په خیبر پختونخوا کې لوران دنا تعلیمي شرح ټیټه ده او د سرکاري کالجونو د نشکاری سره به پر تعلیمي شرح منفی اثر پریوسی.
او زمونږ کړي سیول سروس ته ته سیول سروس دی لکه نور سیول سروس په لږه هغه فیسیلیټیز او مراحت دي، بل دا چې زمونږ کالجونو چې دي cater for مطلب ڈیپرائیو سیکشن آف دا سوسائٹی کی هغه مشمول څه کې سبق وایي چې بالکل هغه فیس او دغه نشي افورد کولی. دي کې ډیر زیات غریب خلک سبق وایي. دي کې اکثر دوی څه کې فیمیل سټوډنټان ایون میل کالجز کې مطلب دا دی ولې چې هغه زیات نمبر اخلي ان څه بیا میرټ بیسډ ان ایڈمیشن دي. نو هغه وجه چې تاسو کې وګورئ نو بوایز کالج کې فیمیل تعداد چې دی هغه میل نه سیوالي.
بلخوا پروفیسر جمشید خان وایي باید صوبای حکومت دې تعلیمي شرې لوړولو لپاره د صوبې کالجونو ته سہولتونه ورکړي او دغلته د استادانو کمې پوره کړي. په صوبه کې د سرکاري کالجونو د شمیرو په اړه نوموړی وایي
دې وخت زموږ سره په خیبر پښتونخوا کې جندر کالجونه چې ملاو کې چې تعداد 265 دی او 39 سره ملاو کې چې کم کامرس کالجونه دي، نو دا ټول تقریبا د دې تعداد 304 دی.
د خیبر پښتونخوا د کالجونو استادان وایي دوی په تیرو دوو کلونو کې هم د خپلو غوښتنو لپاره احتجاجونه ترسره کړي دي خو حکومت ورته جواب نه دی ورکړي. په دې اړه د اطلاعاتو او لوړو زده کړو لپاره د وزیر اعلی خصوصي سلاکار کامران بنگش د سپتمبر پر و مامشال ریډیو ته ویل حکومت کوشش کوي چې پر دغه مسله له استادانو سره خبرې پیل کړي.
بنیادی طور باندې زمونږ چې کم بیسټ پرفارمنګ کالجز دي داغې د پاره مونږ یو طریقه کار دا جوړ کړی دی وزیر اعلی سره په هدایتو باندې چې دیزل هر کالج ته 2 کروڑ روپے به اډیشنل گرانٹ ملاویږي په هغه کې به مسنګ فیسیلیټیز او داشینه پوره کیږي. کم چې ایوریج پرفارمنګ کالجز دي هغه د پاره مونږ تقریبا 1 ارب روپے ساتری دی اغبم مونگا اوچتو دغه شانتی چې کم لو پرفارمنګ یا انډر پرفارمنګ کالجز دی داغه د پاره هم مونگا هم دغه شانتی سټریټیجی جوړا کړی دا اوس اساتذه کرامو چې دا کم پروټیست ته اغي د دې سپیریټ نه ندی خبر چې مونگا دا څه د پاره کو کبي او جی هم وی اغبم د گورنمنت انډری او د دې د سیول سرویس والا نیچر به هم نه خرابي کې خوغه فلال ډیلیبریشنز دي صرف لاس شوی نه دي چې دی پروټیست کین او دې سره زما میټینګ روان دی ان شاء الله او سبا وچ کم دې سره زما میټینګ کیږي او په دې کې به مونگا کنسنسس ته ورسیږي ان شاء الله.
بلخوا د خیبر پختونخوا استادان دا هم وای پټولو سرکاري کالجونو کې دا وخت سلور زره او 1500 د استادانو چوکۍ خالی پرتی دي او باید حکومت پر دغه سیټونو زر تر زره برتیانی وکړي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال ریډیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو دا سیو لیکه
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او. په خیبر پختونخوا کې د کورونا وایرس د مخنیوي په خاطر په ډېرو ضلعو کې ټولبند یا لاک ډاون لګول شوی. د احتیاطي تدابیرو له مخه د سپتمبر له شپږمې نه تر دولسمې نیټې پورې د تعلیمي ادارو د تړلو پریکړه شوې. روغتیايي کارکوونکي وایي په سوات کې د کورونا وایرس کیسونه په زیاتېدو دي. د سیدو شریف هسپتال ویان وایي مشال ریډیو ته وویل چې په تېرو 24 ساعتونو کې 4 کسان له کووډ 19 ناروغۍ مړه شوي دي او تر 30 زیات نور په هسپتال کې داخل دي. په سیمه کې د کورونا وایرس د تازه صورتحال په اړه مو د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان خبروي.
د سوات صحت محکمې لخوا جاری کړې شوې شمېرې تر مخه د ستمبر په اولنۍ هفته کې شپږ تنان د کورونا له وجې مړه شوي دي. د صحت محکمه وایي چې دا وخت ضلع کې د رنځورانو اوسط شمېره 4.5% ده. تر سلو نه زیات د کورونا رنځوران په سیدو هسپتال کې داخل دي. د سوات ضلع لوی هسپتال سیدو شریف کورونا وارډ په اړه ډاکټر نجیب الله مشال ریډیو ته وایي
نن زموږ سره 163 مریضان چې دي هغه په سیدو ټیچنګ هاسپټل کې د کورونا په یونټس کې چې هغه داخل دی. په دې کې 100 پیشنټس دي نو په های ډیپینډنسي یونټ کې دي او 11 چې زمونږ کم مریضان دي هغه په آی سی یو کې دي او نو چې کم دي نه پاتې شي مریضان هغه زمونږ سره په آیسولیشن کې دي. په دې 24 غنټو کې زمونږ سره 100 مریضان چې دي هغه وفات شي دي چې پای کې 3 مریضان چې دي هغه د سوات سره تعلق ساتي او یو مریض چې دی هغه د تشنګلی سره ده.
د خیبر پختونخوا نورو برخو پرنګ سوات کې هم د حکومت لخوا اعلان شوی چې په هفته کې بعد 2 ورځې بازارونه بند وي. تعلیمي ادارې هم د 12 ستمبر پورې تړلې شوې دي او په اولس غږ شوی چې د کورونا وایرس نه بچ کېدو لپاره دې په هدایتو عمل وکړي شي. ولې د سوات ځایي اوسیدونکو بدر زمان وایي چې زیاتره خلک د کورونا وایرس نه بچ کېدو په هدایتو عمل نه کوي.
خلق چې هغه مونږ پابندیانی نه تسلیم واغ شان دي څنګه چې پکار ده دا زمون باندې خپل تحفظ دي چې هغه مونږ د پابندیانی قبول کو د ایسوبي باندې عمل وکړو. مطلب دی چې دا دومره مرګونه چې روان دي دومره تکلیفونه چې روان دي دا به کم شي. د سکولونو بندېدو په اوله باندې زمادار دي چې هغه صبح سیم چې زمونږ د ملک لاولنی صبح ده چې هغه په سکولونو کې ځینو ویکسینیشن شروع کړو. نو زمونږ د خپل صبح حکمرانانو ته خواست دی چې هغه زمونږ په سکولونو کې سر د زره ویکسینیشن شروع شي. د وړو مخکې ډېر ټایم ځای شوی دی او چې دا بار بار سکولونه بندېږي نو مطلب چې مزید وخت ضایع کیږي واړه خرابېږي نو د هغې ویکسینیشن وایي حل نه بندول یې حل نه دی.
د سوات صحت محکمې ویان ډاکټر رحمت علي وایي چې ټوله ضلع کې 1,00,000 خلکو ته د کورونا واکسین شوي. هسپتالونو کې هم اسانتیاګانې برابر شوي خو لسته پکار دي چې واکسین ولګوي او د کورونا وایرس نه بچ کېدو په هدایتو عمل وکړي.
هر واکسین چې حکومت د طرفا اجازه شوه دی چې دا به زموږ عوامو ته لګي هغه ټول ټیک دي. په دې کې د شخص خبره نشته. دویمه خبره مونږ په خپل محفل کې مونږ په خپل ناسپاسته کې جماعت حجره کې د احتیاط کو چې کم کستا تب ټوخی یا مونږ ته محسوس شي چې د دې کس په کور کې دا مرض والا څوک وو یا دی هغه کس سره احتیاط کول دي داغه خپل فاصله ساتل دي داغه سره برګړه لاس ملاول نه دي پکار.
بلخوا د سوات ضلع انتظامیه وایي چې دوی د حکومت لخوا هدایت عملي کوي. کوم ځای کې چې د کورونا وایرس هدایتو سرغړونه کیږي د هغوی په ضد کارروایي کوي او د کورونا وایرس مخنیوي کې د اولس هم مرستې وکړي. په دا اړه د ضلع د سوات اضافي ډیپټي کمشنر اے ڈی سی حمید خان مشال ریډیو ته وایي
کوشش موږ هم کوو چې هغه هم سفر نشي زموږ چې کوم بیماری ده هغه هم ډېره خوره نشي خلکو ته تکلیف ونه رسي. نو کوشش ته لګیا دی خو په یوازې په سرکار باندې نه کېږي که څوک دې ته وایي چې یاره ماته به سرکار راشي او ماته به ووایي چې یاره ته ماسک واچوه یا ته ما فاین کړلې. داسې نه ده. خلکو ته خپل چې کوم دی نو هغه هم پکار دی چې خلک خپل سوچ هم کوي خپل فیر هم په خپله باندې کوي.
د سیمې ځایي خلک وایي چې د حکومت لخوا جاري کړی شي د کورونا وایرس نه بچ کېدو په هدایتو باندې زیاتره سرکاري ادارو کې عمل کیږي خو په عوامي کچه د کورونا وایرس نه بچ کېدو په هدایتو عمل ډېر کم دی. نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات.
تبصرے، شنن، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اولی دلیشن د خیبر انتظامی او د صحت محکمه چارواکی وای چې هلته په ټوله ضلعه کې د شیری او روبیلا وایرس مخنیوي لپاره د واکسینو کمپین پیلوي. روغتیایي چارواکی وای په سیمه کې د دغو ناروغو د زیاتېدو خطر موجود دی چې د دواړو علامات یو بل ته ورته دي او د ماشومانو ژوند ته ګواښ ورپېښولی شي. د وایي له ناروغو نه د بچ کېدو لپاره باید ماشومانو ته واکسین ولګول شي. دا چې دغه کمپین به له کله نه پیلېږي نور تفصیل له سیمې نه د مشال ریډیو خبریال فرهاد چینواری په دې رپورټ کې راکوي.
د خیبر انتظامی چارواکو د صحت محکمې د شری او روبیلا په نوم ناروغیو د مخنیوي لپاره د یو ځانګړي کمپین چلولو تابع کړي. د خیبر د صحت محکمې چارواکي وایي چې په نومبر کې به د شری او روبیلا وایرس د مخنیوي لپاره د ویکسینو لګولو یو کمپین پیلوي او دې لپاره به په خلکو کې د مخکې نه پوهه پیدا کوي چې دغه کمپین په کامیابۍ سره سرته ورسوي. دوی وایي دا کمپین د نومبر 15 نیټې نه پیلېږي او د نومبر 20 نیټې پورې به دوام لري او د دې لپاره 140 ډلو ته تربیت ورکړل شوی او 400,000 او 90,000 هغه ماشومانو ته به دا ویکسین لګوي چې د چا عمرونه د 9 میاشتو نه تر 15 کالو پورې وي. په کورونو، ولسي ځایونو او موبایل ټیمونو په ذریعه به ورته دا ویکسین لګولی شي. د خیبر ضلع د صحت محکمې او چارواکي ډاکټر ایوب مشال ریډیو ته وایي چې په کار ده دا ویکسین خلک خامخا خپل بچو ته ولګوي.
نو دغه لپاره خپل دغه چې کوم د ماشومانو د ستنې دي یا ویکسین دي دا دومره امپورټنټ دي چې حد یې نشته رهي، لکه مطلب د ماشومانو دغو زندگی پکې بچ کیږي او دغو ماشومانو پکې چې کوم دی د ډیرو بیمارونو او ډیره په حچپن نه پکې بچ شي. نو دا د موږ د تاسو نه ریکوست دی، تاسو په ذریعه باندې دغو خلکو نه ریکوست دی چې دا ویکسین دی دا دی اوهي او دا پروګرام د کامیاب کی چې دغو مرزونو نه د موږ د علاقه د موږ د بچي دا ته بچ شي. نو دا ویکسین چې کوم دی بیا سړی له تقریبا 95% چې کوم دی دا امیونټی ورکوي، لکه دغه هغه کې دا د بدن هغه طاقت د دغ مرز خلاف زیاتوي.
ډاکټر ایوب زیاته کړه چې شری او روبیلا وایرس ډیر په تیزۍ سره خورېږي او په کار د خلک له دینه بچ کېدو لپاره احتیاطي تدابیر هم خپل کړي.
میزل او روبیلا ډیر په تیزۍ سره د خورېدو والا مرض دی. یو بل ته لکه د ټوخینا د پرنچینا مطلب د دغو شینو نه چې کم دی لګیږي او دا د دغه وایرس چې کم دی دا په هوا کې یا په تشی باندې چې پروت وینو دوی ګنټې له ژوندۍ وي یا په چینک باندې یا په پیاله باندې یا داسې نور شینو باندې وته دوی ګنټې پورې بل ماشوم راشي هغه اغله لاس وروړي بیا خلیله یا سی دا لکه څنګه د کورونا والا خبرې داسې تقریبا دغم دي. نو هغه شی تا لکه د اغنا لګیدش.
ډاکټران وایي په شر کې د ناروغ تن سخته تبه وي، ټوخیږي، سترګو پوزې نه اوبه بهیږي، په بدن یې سری ګرمکې راخیږي او بې ارامي پکې زیاته وي، په خوله کې ترې سپینې تڼاکې راخیږي. او روبیلا هم یو وایرس دی چې چا ته ولګي نو دغې ناروغۍ علامات هم شری ته ورته دي، خو تبه پکې د شری نه کمه وي، بدن ورسره بې ارامه وي او سترګو کې سوروالی، ټوخی، سرخوږی، پوزه بهیدلې عمومي علامات دي. ډاکټران وایي دا دواړه ناروغۍ ماشومانو لپاره خطرناکې ثابتېدای شي. دوی وایي د دغو ناروغونو بچ کېدو یوازینۍ ذریعه د مخکې نه ویکسین لګول دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو خپرونې د سهار له 9 د مازیګر تر شپږو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 625، په شارټ ویوز 2113، 15315 شپېته او 15155 کیلو هرتز. او که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکه کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او سبسوي بڼه موجود دي.
اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونو ته غوږی په سلام پښتونخوا خبرونه کې هغه برخې ته را رسیدلی چې پکې مونږ ته زمونږ اوریدونکو ټلیفون وکړي. نو تاسو د خپلو سیمو نه څه خبر لرئ نو کولی شئ چې په دې خبرونه کې مونږ سره برخه واخلئ. د مشال ریډیو د ټلیفون شمیرې او د سکایپ پته درته وړاندې کوو. د مشال رادیو ژوندې خبرونه ته په دیش میرو زنګ وهي 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 زنگ وهلی شي. پته مو ده
مشال رادیو.
ترڅنګ یې د مشال رادیو پر فیسبوک میسنجر هم لیکلې پیغام پرې خو دی شي. اسو مشال ریډیو ته وګه او ترڅو چې موږ ته زموږ اوریدونکو ټلیفون کوي یو بل رپورت لرو ساسو پام ورته راګرځوم. راتلونکي میاشت یعنی اکتوبر کې د شروع کیدونکو 2021 شل اووریز نړیوال کرکټ کپ سیالو لپاره پاکستان په 6 ستمبر خپل د 15 لوبغاړو ډله اعلان کړه. د اعلان له مخه بابر اعظم به د ټیم کپتان او شاداب خان به د مرستیال وي او محمد رضوان به وکټ کیپر وي. د دې نه علاوه په نورو 12 لوبغاړو کې آصف علي، صہیب مقصود، خوشدل خان، اعظم خان، محمد حفیظ، محمد نواز، حارث رؤف، حسن علی، محمد حسنین، عماد وسیم، محمد وسیم جونیئر او شاهد آفریدی، شاهین آفریدی شامل دي. پر دې سربېره فخر زمان، شاهنواز دانی او عثمان قادر به ریزرو یا هغه لوبغاړي وي چې د ضرورت په وخت په لوبه کولی شي. د پاکستان ځینې پخوانی لوبغاړي په دې انتخاب خوشاله نه دي، خو د ټیم مشر سلیکټر محمد وسیم بیا وایي چې د ټولو لوبغاړو انتخاب د اهلیت په بنیاد شوی. تفصیل د اسرار العالم محمد په دې رپورت کې اورو.
پاکستان کرکټ بورډ یو شمیر تجربه کار لوبغاړي د نړیوال شل اووریز کرکټ کپ سیالیو لپاره په خپل ټیم کې نه دي اخیستي، لکه پخوانی کپتان سرفراز احمد، تیز گسلاس بالر وهاب ریاض، سینیئر آل راؤنډر شعیب ملک، د تیز بیٹنګ لپاره مشهور اوپنر شرجیل خان او آل راؤنډر فهیم اشرف. خو بیا یې ځینې نوي لوبغاړي په ټیم کې شامل کړي، لکه د پخواني کرکټر موین خان زوی اعظم خان چې یوازې څه باندې یو میاشت مخکې یې د انګلینډ خلاف په میچ کولو سره خپل نړیوال کرکټ پیل کړ. دغه راز محمد وسیم جونیئر چې څه باندې یو میاشت مخکې یې د ویسټ انډیز خلاف په لوبه کولو سره خپل نړیوال کرکټ پیل کړ، هم په ټیم کې شامل کړل شوی دی. پر دې سربېره آصف علي چې په 2013 کال کې یې نړیوال کرکټ پیل کړی، هم په ټیم کې شامل کړل شوی. د پاکستان ملي کرکټ لوبډلې پخوانی کپتان او کوچ انضمام الحق وایي باید د نړیوال شل اووریز کپ وروسته نو لوبغاړو ته د لوبو کولو موقع ورکړل شوی. په ټولنیزو رسنیو کې په 6 سپتمبر خپرې شوې ویډیو کې انضمام الحق وایي باید شرجیل خان، فخر زمان او شعیب ملک د شل اووریز نړیوال کرکټ کپ لپاره په پاکستان لوبډله کې شامل کړل شوی وي.
فخر تاسو په ریزرو کې وساتو نو دا زما لپاره ډیره د حیرانۍ خبره ده. هغه ډیر ښه بیټسمین دی. دغه راز شرجیل هم په پاکستان سپر لیگ او کشمیر پریمیر لیگ کې ډیر ښه رنزونه وکړل. شعیب ملک چې ډیره تجربه لري په میډل آرډر کې له حفیظ سره ښه جوړی و. زما لپاره دا هم ډیره د حیرانۍ خبره ده چې تاسو عثمان قادر په ریزرو کې وساتو. د ورځې په بنیاد د لوبغاړو انتخاب ښه خبره نه ده. که د برصغیر په میدانونو شعیب، فخر او شرجیل لوبه نه کوي نو موږ له مشکلاتو سره مخ کیدای شو.
د پاکستان کرکټ ملي لوبډلې پخوانی تیز بالر شعیب اختر هم د نړیوال شل اووریز کپ لپاره د پاکستان لخوا په اعلان شوې لوبډله خوشاله نه دی. په ټولنیزو رسنیو کې د سپتمبر په 10 خپور شوی خپل ویډیوي پیغام کې شعیب اختر وایي باید تجربه کار لوبغاړي په ټیم کې شامل کړل شوی.
جو ہے شعیب ملک
اور اس کو رکھانے
نو موڑے وای شوی ملک تا سوانہ خستو او اعظم خان تمو لومڑی تو ورکړو ز اعظم خان ته احترام لرم خو په میډل آرڈر کې تاسو ته داسې لوبغاړي پکار وو چې میچ بچکړي هغه شوی ملک دی وهاب ریاض خبردار وو هغه نه دی خستل شوی شنواز دانی د پاکستان راتون کې دی باید هغه ولو بول شي اوغا ستاسو لپاره غټ میچونه ګټلې شو په ټوله نړۍ کې پاکستان مخې ته بوتلې شي بلخوا د پاکستان ملي لوبډلې مشر سلیکټر محمد وسیم د سپتمبر په شپږمه په اسلام آباد کې د یوې خبري غونډې پر مهال وویل چې هغه دا مني چې آصف علي اعظم خان او صیب مقصود په دې وروستیو کې ډېره خلوبه نه ده کړې خو د ده په خبره کوم لوبغاړي چې په ټیم کې نه دي اخیستل شوي نو په دې وروستیو کې د هغو کارکردګي اهم خنوا البته دا وایي چې دا نوي لوبغاړي د لوبې کولو صلاحیت او توانایي لري او تمه ده چې دوی به په شل اوریزه کپ کې خلوبه وکړي محمد وسیم وایي اعظم خان آصف علي صیب مقصود محمد وسیم چې د چکو او چوکو وهلو صلاحیت لري د ټي ټوئنټي میچونو لپاره ډېر غوره دي نوموړی زیاتوي اعظم خان وکټ کیپینګ کولی شي او محمد وسیم بیا یو ختیځ بالر هم دی
زه دا منم چې د دوی کارکردګي هم ښه نه وه خو د نورو لوبغاړو کارکردګي هم هغسې نه وه نو بیا موږ دا فیصله وکړه چې کوم لوبغاړي په دباو کې ښه لوبه کولی شي نو هغه مو په ټیم کې شامل کړ لکه چې د کوم قسم بالینګ امکان دی نو د هغې مطابق موږ آصف علي خوشدل او نور لوبغاړي واخیستل
جس طرح کی بالنگ لائن اپ وہاں پہ ایکسپیکٹڈ ہے ان کے اگینسٹ کون سے ہمارے بیسٹ پلیئرز ہو سکتے ہیں
د سپتمبر په شپږمه د نړیوال شل اوریزا کرکټ لپاره د پاکستان ملي لوبډلې تر اعلان لږ سات پس د دې لوبډلې بیټنګ کوچ مصباح الحق او بالنګ کوچ وقار یونس له خپلو دندو استعفا ورکړه دا رسول حق هم ده چې په شپږم اگست د پاکستان ډان رسپانې خبر ورکړل چې پخوانی کرکټر رمیز راجا ورته ویلي چې وزیر اعظم عمران خان هغه د پاکستان کرکټ بورډ د چیرمن څوکۍ لپاره نومولی دی ټاکل شوی چې د اووم شل اوریزا نړیوال کرکټ کپ سیالۍ د روان کال د 18 اکتوبر او 14 نومبر ترمنځ په متحده عربي اماراتو او عمان کې ترسره شي دا سیریز چې پروسه کال د کورونا له وجې وځنډول شو کوربتوب یې هندوستان کوي او په کې د پاکستان افغانستان او هند په ګډون 14 کرکټ لوبډلې برخه اخلي
له 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړی ده
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي
تاسو مو هم بدرګه کړئ
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio
تاسو مشال ریډیو ته وګه د لوګر اوسیدونکو لپاره طالب چارواکو غواړي د هغو ملکی دارو په خلاصولو کې د بیړو کړی چې د خلکو ډیر کارونه ورپورې تړلې دي دوی وايي په ورځو ورځو د تذکره او پاسپورتونو د خستو لپاره اړوند دوی دارو ته ورزي خو تر اوسه یادو ادارو خپل فعالیتونه نه دي پیل کړي ولورې ته په لوګر کې طالب چارواکي د خپل د خلکو ستونزې پر ځای بودی او وايي یو شمیر ملکی ادارو لمخ کې کارونه پیل کړي او پاتې ادارې به هم په څو ورځو کې فعال شي نور حال د نجیب الله الوخیل پر رپورٹ کې دی
په لوګر کې د یو شمیر حکومتي ادارو د فعالیتونو د نه پیلېدو له کبله خلک له ګڼو ستونزو سره مخامخ شوي دي د لوګر اوسیدونکي وایي ځینو ملکی ادارو ته د خپلو کارونو د اجرا لپاره له څو ورځو ورځي خو ادارې تړلې وي او له دې کبله یې کارونه له یوې نه بلې ورځې ته ځنډیږي خلک په ځانګړي ډول د تذکرو او پاسپورټ د ویش بند شوي دفترونه ښیي چې د دوی ډېر کارونه ورپورې تړلې دي د لوګر اوسیدونکی رحمان الله چې غواړي خپلو زامنو ته په ښوونځي د شمولیت لپاره تذکری جوړی کی مشال رادیو سره په خبرو کې غوښتنه کوي چې د عامه خدمتونو وړاندې کوونکي ادارې د ژر خپل فعالیتونه پیل کړي
دلته خو موږ تقریبا د سوم مراد سره ازو تذکرو لپاره د ماشومان لپاره تذکرې اخلو ځکه چې مطلب لپاره مطلب کې تذکرې ګټي د ماشومان ته نو کله چې دلته ازو هتاه الکترونیک خونسته د ورقي تذکرې هم شوبه بندره ولا موږ دا غواړو چې بس د شوبې فعال شي او توجید تذکرې شروع شي ځکه چې دا ټول خلک ټول غلي لوګر دغه مشکل سره مخامخ دي
د لوګر اوسیدونکو وویل د هغو ادارو بیا فعالیدو ته ډېره اړتیا ده چې د خلکو ورسره کارونه بندي د لوګر د اوسیدونکو په وینا تذکره او پاسپورت د هر وګړي و ضروري اړتیا ده.
زه حاجی محمد ملک که تذکره ای که مثال پاسپورت ای د ټول ټول د تاجاتا ځکه چې دا یو لار ده، دغه لار باندې بل د نورو دولتو ته تلای شي، مثال هر کار کول شي کنه. مثال په وجه کې چې شاک تر باندې راغی د توای ځکه تذکره د تبوته ده باندې تذکره.
د لوګر د حکومتي ادارو مامورین وای دوی خپل ادارو ته حاضری ورکوي، خو ځینو اداري او تخنیکی ستونزو د دوی اجرات د ځنډ او خنډ سره مخامخ کړي دي. د نفوسو د احوالو د ثبت امریت د تذکیرو د ویش مسؤل نقیب الله وای
کله چې نظام بدل شو موږ په دوه ورځ باندې دیوالی سره په هدایت باندې مخفل وظیفو ته راغلي یو، ټول همکاران موجود دي او سره دي نظر په هدایت دیوالی سره باندې ټول خپل اجرات کوي، سو صرف یو توضیح نه لرو موږ هغه کارونه چې موږ پخواني کارونه دي دي سیاحي کار زکته زیات دی، موږ غواړو چې خپل سابقه کارونه ټول تصفیه کړو، پاکې کړو، دفترونه مې وخاطه کړو او نوی کار له خیر سره شروع کړو.
بل لوري ته په لوګر کې طالب چارواکي د خلکو ستونزې پر ځای بولي او وایي یو شمېر ملکي ادارو له مخکې خپل کارونه پیل کړي او پاتې ادارې به هم په څو ورځو کې فعال شي. د لوګر والی محمد علي جان وویل په راتلونکو دوه درې ورځو کې به د تذکرو او پاسپورت دفترونه هم فعال شي.
بعضې ادارې خو به الحمدلله داسې دي چې هغه کاملا په خپل کار باندې روانې، لکه د شاروالۍ اداره، لکه د ترانسپورټ، ترافیکو، یا مطلب دغسې نورې ملکي ادارات دا خو کاملا جوړې دي الحمدلله په کار باندې، بیخي په هغه پخوانی شکل باندې. هغه څه چې د ادارې اسباب ټول موږ ته برابر دي الحمدلله، هغه ادارې وم نه ده کمزورې شوې، کامل کې هغه خدمت روان ده په هغه شکل باندې. په نن او سبا کې به په دغو ادارو باندې تیز کار وکړو. دا به اول قدم کې موږ همدغه ویستې خلکو دا ستونزه حل کړو، ورته دغه اسباب لږ لږ کمپوتې ورته برابر کړو، انشاءالله مشکل حل دی.
په افغانستان کې د طالبانو واک ته د رسیدو څخه چې له درې اونیو ډېر وخت تېرېږي، تر اوسه هم ډېری ملکي ادارې چې خلکو ته عامه خدمتونه وړاندې کوي نه دي پرانستل شوي او خلک له دې کبله په ستونزو کې دي.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث هر اونۍ لمشال رادیو
دا خبرونه د هرې چهارشنبه په ورځ په درې نیمو او د هرې جمعه په ورځ په دوه نیمو بجو لمشال رادیو اوري.
تاسو مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د پاکستان سپورټس بورډ په خبر مرکز کې د تیراندازۍ لوبغاړي او خونګي وای چلته د تعمیر او رینوویشن د کار لامل د دوی په لوبه بندیز لګول شوې دي. د دوی په وینا د تیرو څلورو میاشتو راهیسې په دغه لوبه کولو کې مشکلات دي چې د بحالۍ او مسلې د حل لپاره مخکې په پېښور کې احتجاج هم کړی خو تر اوسه یې مسله پر ځای ده. خو د وفاق لاندې کارکوونکي د پاکستان سپورټس بورډ مشر آصف زمان مشال ریډیو ته وویل چې په پېښور مرکز کې تعمیراتي کار مکمل شي نو دا یوې سمې موافقې لاندې به لوبغاړي واپس د تیراندازۍ لوبه شروع کړي. په دې اړه تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د خیبر پختونخوا د تیراندازۍ لوبغاړي وای چې د پاکستان سپورټس بورډ پېښور سینټر کې پر دوی دغه لوبه بنده شوې ده چې لامل دوی له ستونزو سره مخامخ شوي دي. په پېښور کې له دغه لوبې یوې تربیت ورکوونکي سارا خان د سپتمبر په څلورمه مشال ریډیو ته وویل چې په قیوم سټېډیم کې د دغه مرکز په یو میدان کې د پاکستان سپورټس بورډ اسلام آباد لخوا دوی ته د تیراندازۍ د لوبې سهولت او اجازت ورکړل شو، خو د رینوویشن یا تعمیر په نوم دوی له دغه لوبې نه بهر کړل شو. هغه وایي چې د تیرو څلورو میاشتو هیسه دوی له دغه ستونزې سره مخامخ دي چې ورسره دغه لوبه متاثره شوې ده.
دی وی چې رینوویشن دلته سٹارټ دی، نو رینوویشن اصل کې گراوند کې نشته دی، باقی هاسټل کې دی، جیم کې دی. ډیر زیات مخ کې روم خالی کول آرډر وکړو، مونږ بیا مرتي چې مونږ الټرنیټ ځای راکې ځکه چې دا لکونو روپو سامان دی مونږ چېرته ایڈجسٹ کوو. او هغه باوجود دی زمونږ یو مان اوریدا دی مونږ باندې دا گیم دی وجه نه بند کو شي دی، د دې نه مونږ څه انکم نشته، په نو مونږ دا گراوند رینټ باندې د دې د وجه ورکول شو. گراوند چونکه خالی نو دغه گراؤنڈ ماته جی پاکستان سپورٹ بورڈ ہیڈ کوارٹر نه اسلام آباد کمپلیکس نه دا ماته راکړی شو چې او بای کے پی کے دا آر سی زی نشته ٹھیک شو دی لدا زیور کې چې گیم پکې کی زی چې دا د لوبو لپاره دی د مدی باندې چې دا بندي پاکستان سپورٹ بورڈ نو دا خو ډیر زیات ظلم هم دی. وجه نه مونږ احتجاج وکړو.
پاکستان سپورٹس بورڈ د انٹر پروونشل کوارڈینیشن یا آئی پی سی وزارت لاندے کر کبھی دا پی ایس بی یا پاکستان سپورٹس بورڈ پیخور سینٹر یا مرکز کے جمنیزیم ہال دے چپکے والی بال، باسکٹ بال، بیڈمنٹن اور نورے لوبے کی گئی ددے علاوہ پکے منی یا وڈو کے ہال دے چے دا جوڈو دا لوبے لپارا زانگڑے شوے دے پدغا سینٹر کے دا سکواش کورٹ اور یو پرائیویٹ یا شخصی جم ہم دے دا آرچری یا تیر اندازی لوبا دا ہاسٹل مخامخ پیو وڈو کی میدان کی گئی دا خیبر ضلع سرا تعلق لرون کی اسرار الحکم دا غلطا ہر اروز لوبا کولا اسرار پدوزر نلسم کے پدری درشم مقامی لوبو کے پا آرچری یا تیر اندازے کے دسرو زرو تمغا خستے وا حغوائی دنور لوبو لپارا چی دوی پا داغا مرکز کی کم تربیت کولو دا داغا بندیز لاملا اغیز من شوی دے
پاکستان سپورٹ بورڈ پی خور سنٹر کی من تخوضی گراؤن میں راشیدو حل کم من دخوا لوبا کولا روزانہ نوز دا پیز بی دا طرف نا دا لوبا کمون باندی بند شوی دا نو پتا بھی وہ جبان دے
سراخان ویل چپ دے مرکز کے دے سلویخ تو کسانو تا دا تیر اندازے لو بخودلا چپکی خزے معشومان سڑیا او زوانان شامل بو داغے پا خبر مخ کے آگے او لوبغاڑو دخبل مسئلے دا حل لپارا دا اگست پر دروشتما دا پی ایس بی پیخور سینٹر باہر احتجاج ہو مکڑو او احتجاجن یہ دغا لوبا پر سڑک اکڑا خوبیا ہم ددوی دغا مسئلہ حل نشوا سارا خان وائی دغا بندیز لوجی ڈیر معشومان واپس مزدورو تا اڑ او میڈلونا خستون کی لوبغاڑی نا امید اشول
زمونگا ڈیر معشومان چی چل جی ایجوکیشن پری خو دیو سوک چی دے دا میکینک سر بے کار کو سوک چپس خر سی سوک آگا معشومان آگا ٹول دا گیم دا بندش دا وجہ نا آگا معشومان در بدر شو حالانکہ آگے کے انڈر 21 گولڈ دی انڈر 23 گولڈ دی نیشنل آرچر دی پکی نو کدہ دے کلب پرفارمنس نوے نو بیام سا خبر دا جی او کلب پرفارمنس ور کئی ایون دا چاہے کے پیرا گولڈ ہوم دی مطلب دا ڈیر اگٹا خبر رہ دا چی دی معشومان سرا اور دا سے قسم پلیئر سرا چی گم پتر کے روان دی واپس اسٹاپ کرن
خود پی ایس بی مشر محمد آصف زمان دا سپٹمبر پر سلورم مشال ریڈیو دوئل دا دوی ادارہ دا لوبغاڑو ملاتڑ کوی او لوبو تا ودا ور کوی نو سنگ با پر لوبو بندیز لگوی نوموڑی ویل چی لوبغاڑی دے لصبر نہ کار واخلی چی کلا پہا غا مرکز کے دا تعمیر اور رینوویشن کار مکمل شی نو دے اویسا میں موافق اعلان دے با لوبغاڑی بیا لوبا کولی شی
31 years old show that the renovation now there but has you with the same case under our wadi and we want to renovate and our village number KP pagi khash chikala zuma renovation oshi maybe December January for it then we are going to open all the sports facilities
لاسف زمان په خبره د خیبر پختونخوا د لوبو ډایریکټری ته هم هدایت ورکړي چې د لوبغاړو ته د سهولتونو برابر کړل شي د تیراندازۍ دغه ښوونکي او لوبغاړي له حکومت غوښتنه کوي چې د ځوانانو او ماشومانو رجحان مثبت اړخ ته راوستلو لپاره ضروری ده چې د دوی مرسته وشي او د تیراندازۍ په شان لوبو ته فروغ ورکړل شي
د مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش
اوریدن کو تاسو مشال ریڈیو تغوگی پا سلام پختونخوا خبرونه دا که تاسو تپاخی رکی یو سندر در اورو.